کومه سردا خرڅون کې دي دا وبني وګرځي او دا کوم ریسمه چې دي کوم څه مکی راځي به چې دي سره ډیره ګټه ونشي لږه ګټه ونشي او د افغانستان خلک په خوب نه ودري او څنګه بندرونه چې موږ چار چا سره تلل شو دي الله دې چې طالبان ته موږ دغه بندرونه موږ خلاص شي
ستاسي پیغام ستاسي نظر
وخت په افغانستان کې د غرمې دولس نیمه شوې ورزول لاندو خبرونه ته د لغمان لپاره د طالبانو د ملي امنیت رئیس مولوي الفت هاشمی په یو ترافیکي پیښه کې مړ شوی. د طالبانو لخوا ګمارل شوی له پیښو سره د مبارزې کمیسیون پرون ناوخته په خپله لومړۍ غونډه کې چې مشري د رئیس الوزرا لومړي مرستیال ملا برادر کوله، ټولو اړوندو وزارتونو او ادارو ته دنده وسپارل شوه چې د وروستیو اورښتونو له امله زیانمنو خلکو ته بیړنۍ مرستې ورسوي. تاکل شوی د امریکا دفاع وزیر لوید آسټن راتلونکې اونۍ له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه کانګرس ته توجیهات ورکړي. د امریکا ولسمشر جو بایدن نن د امریکا پر کانګرس د حملې د یوې کلنۍ کلیزې په مناسبت وینا کوي او د شمالي کوریا دولتي خبري اژانس نن ویل هغه توغندی چې یوه ورځ مخکې ازمویل شوی و لږ تیز و او ازموینې وښوده چې هغه د دې وړتیا لري چې پورته یا ښکته شي او نور مانورونه ترسره کړي. د مهمو خبرونو لنډیز مو واورید. کولی شئ تفصیل د ازادي راډیو په ویبپاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولئ. ورزو نور بسته پروګرام ته چې ملالۍ بشیري مخته وړي.
نور بس دی شکست سکوت.
نور بس دی لشدو سره پر ټولو مسالو د ازادي رادیو دا بحث هر اونۍ د پنځشنبه په ورځ د غرمې له 12:30 تر 1 بجې په ژوندې بڼه خپریږي. دا خبرونه د یکشنبه په ورځ پر همدې وخت بیا اوریدلای شئ. نور بس دی لشدو سره پر ټولو مسالو د ازادي رادیو دا بحث هر اونۍ د پنځشنبه په ورځ د غرمې له 12:30 تر 1 بجې په ژوندې بڼه خپریږي. دا خبرونه د یکشنبه په ورځ پر همدې وخت بیا اوریدلای شئ.
ازادي رادیو ته شراغلاست زملالی بشریم د دې خبرونه تخنیکی چارې قادر جلالوف پر مخ وړي. په افغانستان کې د شدینه خبریالانو په شمیر کې د پام وړ کموالی په اړه اندیښنې د دې اونۍ د نوربستۍ خبرونې موضوع ده. د بې پولې خبریالانو ادارې او د افغانستان د آزادو خبریالانو ټولنې یوه ګډه سروې ښیي چې د اګست په 15مه د طالبانو په لاس د کابل له سقوط راهیسې په افغانستان کې 80% شدینه خبریالانو خپلې دندې له لاسه ورکړې دي. د راپورونو له مخې یو شمیر شدینه خبریالانی حتی له بیکاری وروسته د پلازمینې کابل په لارو کوڅو کې لاسي توکو خرڅولو ته اړ شوي دي. پر دې موضوع د خبرو لپاره راسره خبریالانی سونیا شینواری او لیمه هوتک نن خبرې کوي. د بې پولې خبریالانو ټولنه وایي په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته شاوخوا 40% رسنۍ تړل شوي او له 80% زیات خبریالان او د رسنیو کارکوونکي یا یې هم هیواد پرېښی دی او یا هم بیکاره شوي دي. په سروې کې ویل شوي چې د طالبانو په راتګ سره د رسنیو 40% ښځینه کارکوونکو خپلې دندې پرېښي چې ورسره رسنیزه فضا تر ډېره د ښځو له ونډې تشه شوې ده. د بې پولې خبریالانو ټولنې ویلي چې د تیر اوړي پر مهال افغانستان کې 1543 رسنیز بنسټونه فعال و چې اوس یې یوازې 312 فعال دي. پر همدې موضوع باندې د خبرو لپاره لکه ما چې مخکې وویل خبریالانی سونیا شینواری او لیما هوتکبه له موږ سره خبرې کوي. همکار مې راته وایي چې سونیا شینواری صاحب له موږ سره د تلیفون پر لیکه وصل شوې ده. سونیا جانې ډېره مننه چې تاسو له موږ سره خبرې کوي.
سلامات مننه تاسو نه وخت هم راکړل.
سونیا جانی لکه تاسو چې واوریدل د موضوع په اړه هم تاسو سره موږ معلومات شریک کړی دي. د بې پولې خبریالانو د ادارې د راپور سره تاسو څومره موافق یاست؟ آیا واقعا چې خبریالان شدي بیکاره سوي دي؟
ملالۍ جانې خورې که د ستونزې ته لږ پراخ نظر وکړو، دغه ستونزه اوس د 15 اګست پورې تړاو دومره نه لري. صحیح ده چې لري یا تر یو حده پورې، خو د 15 اګست نه مخکې دغه ستونزې وي، لکه په دیالسم د څور باندې همدغه آر ایس ایف یا د پولې د خبر یادانه د پولې د ارګنایزیشن یا د نهاد او ورسره سنټر فور پروټیکشن آف افغان وومن جرنالست، دوی دواړو نهادونو یو راپور خپور کړ چې د افغانستان د رسنیو ته یا د ژورنالستانو آیندې ته دوی په اندېښنه دي. او بعد د دې توافق نه، دا د دوهې توافق چې وشو په 9 د فبروري، دا هغې نه راته دې خوا چې اته میاشتې بین الافغاني خبرې کېدې، د دغې وخت کې ډېرې ستونزې په ژورنالیزم کې، د افغانستان په ژورنالیزم کې، په رسنیو کې د ژورنالیستانو سره وې، او تقریبا 6 هدفي وژنې وې، 4 پکې د ښځې وې، نورې فزیکي ځورونې، تحقیرونه، تهدیدونه وو. دا به موږ صرف د 15 اگست سره په دې خوا پورې تړاو نه ورکو، صحیح ده؟ د 15 اگست سره په دې خوا تقریبا پخوا د سې یاد کوي چې ملکي چې 2003 یا ژورنالستان ښځې په رسنیو کې کار کوو، اوس چې تعداد راغلی دی 4 یعنی دا ډېرې یوه غټه تفاوت دی چې دومره فرق پکې راشي. خو د دې نه مخکې که موږ فکر ورته وکړو، دغه یو کال نه راپه دې خوا د 15 اگست نه مخکې، دغه تېر کال څومره ژورنالستان ووژل شو په جلال آباد کې، په کندهار کې، په خپله کابل کې څومره ادبي وژنې وې او څومره فزیکي ځورونې وې. دا د یو کال نه راپه دې خوا دغه ستونزې د ژورنالستانو د رسنیو سره مل وي. نو 15 اگست خو واضح خبره ده چې دویم غټه مشکل د ژورنالستانو لپاره د طالبانو اسلامي شریعت یا د طالباني شریعت دی، چې تر اوسه پورې چاته دا واضح نه شو، دا تشریح نه شو چې دا طالباني شریعت یعنی څه. ژورنالستانو خو ته اجازه نه ورکول کېږي چې په دفترو کې کار وکړي، او دا د ټولنې ضرورت دی چې باید ښځې په هرې څه کې، په هرې برخه کې کار ولري. نو دا ستونزې دي چې 15 اگست نه مخکې مطرح وي، ډېرې وي تر یو حده پورې.
تاسو د هدفي وژنو او د امنیتي ستونزو یادونه وکړه، او تاسو ویل چې مخکې هم ستونزې موجودې وې د ښځینه خبریالانو پر وړاندې. په دغه ستونزو کې نورې کومې تاسو یادول غواړئ چې د امنیتي ترڅنګ نورې ستونزې هم مخکې وې خو اوس هم دوام یې کړی دی؟
ملالی جان، ګورئ که موږ ورته فکر وکړو کنه، دغه د طالبان د 15 اگست د بشیر اپریدو د دې مخکې چې کوم نظام و، جمهوریت نظام و، آیا په دې کې ښځې امن وې؟ آیا ژورنالستان یې په امن وې؟ په هر ولایت کې وژل کېدي، په جلال آباد کې 3 په یو ځای ووژل شوې، د یوې راډیو نه په کندهار کې ووژل شو، په کابل کې وشو، دا هدفي وژنې مو شوې، نه ښځینه بلکې ټول ژورنالستان. چای تحقیق مو شو چې یو عامل پیدا شو، یو څه پیدا شو، نه. نو یو ستونزه دا ده کنه چې نظام یا حکومت د خپل کارمند یا د خپل هغه څوک چې ورته کار کوي د هغې په قصه کې لري. دویمه ستونزه دا چې اقتصادي ستونزې دي. زیاتره رسنۍ مخکې د 15 اگست نه خپل هر څه بند کړي، ځکه په ولایاتو کې جنګونه، ولایات سقوط کړه، او ولایاتو کې چې کومې رسنۍ وې، هغه محلي رسنۍ، هغه ټول په مخه بندېدې، ځکه ماشونه نه وو، پیسې نه وې، او دا مشران غټه ګیله زموږ د ژورنالستانو د مشرانو نه په دې ده چې دوی به چې کله پوه شي چې ستونزه را روانه ده یا مشکل دی، دوی به د خپل دا کشرتابه لاندې کارمندانو سره همپاچي نه لرو ده. دوی به ماشونه نه ورکول، زه چې رسنۍ نه خبره یم، دغه څو ورځې مخکې راته یو چا وویل چې د رسنۍ مشر یې ممنوع خروج کړه تر څو چې خپل کارمندانو ته معاش ور نه کړي، د افغانستان نه شي وتی. نو بیا هغې نه پسته ماشونه ورکړي د 3 میاشتې، 4 میاشتې، 5 میاشتو. نو ولې دغه ظلم خو نه د طالب نظام کړی او نه د جمهوریت نه نظام پکې نه ملامتو، موږ دغه رئیسان پکې ملامتو چې ته رئیس په هیڅ کار کې د لاندې ژورنالیست نه چې هغه خپل ژوند په خطر کې اچي، هغه په سختو شرایطو کې ځي، د کور نه راوځي، په انتحاري ته ځان ور برابري، دست ته ځان ور برابري، او تا د پاره، ستا د رسنۍ د پاره کار کوي، بیا ته د 6 میاشتو 2 میاشتو معاش نه ورکې. نو هغه خو د حواس نه یا د ساتېرې نه نه راځي کنه، خو هغه مشروم لري، هغه به خپل کور ته ډوډۍ وروړي. نو دغه نه همغږي د مشرتابه او د کشرتابه ترمنځ دغه یوه ستونزه وه چې زیاتره ژورنالستان دې نه مخکې چې نظام بدل شي پنځم داګست شي زیاتره خلک زیاتره ژورنالیستان خپل وظیفه پرېښي د ښځو په کور وي او ورسره د ښځو د کور نه مخکې د رسنۍ خپله بندې وي.
بلې تاسې یادونه وکړه چې ښځو مخکې هم دندې پرېښي وې او اقتصادي ستونزو خبریالانو درلودې. تاسو د هدفي وژنو خبره هم وکړه. د یو راپور له مخې اوس په افغانستان کې هغومره قتلونه او بمونه او حملې نه کېږي لکه مخکې چې کېدلې، او په دغو حملو کې د وژل کېدونکو شمیر ډېر کم سوی دی. اما دا په دې معنی نه ده چې دغه طالبان چې اول په واک کې نه و دا حمله هغوی کولی، او خلک به مونې چاودل پر امنیتی ځواکونو باندې. په بیلابیلو حملو کې دغه راپورونه راغلي دي چې دوی نظامیان په نقشه کول، خو ورسره ملکی وګړي هم وژل سوي دي. دا حمله درېدلې دي ځکه اوس خلک نه وژل کیږي.
د خلکو د وژل کېدو کورې د خلکو په زړه کې یو ډار پاتې شو. دغه د نظام د نوم نه یو ډار دی. د راتګ سره سره ګورې زموږ ژورنالیستانو ویډیوګانې خپرې شوې چې دفتره پورې تللې وي، دفتر نه راوستل شوي دي. دفتره پورې تللې په دروازه کې هلکانو ته اجازه ورکړل شوې ده او ښځو ته یې ویل چې تاسو په کور کښېنئ تر څو چې امر ثاني وشي. نو دا د امر ثاني به کله کوي؟ حتی تاسو ولیدل چې په رسنیو کې د طالبان کېناسته وویله چې ښځې د بوټانو غږې باید واو نه اورېدل شي، ځکه خو یې په راډیو کې یا په تلویزیون کې خوندی لري خبره ده. نو دغه ستونزې چې د دې تر څنګ دغه چې کورنۍ ګوري، هېڅ هغه کورنۍ خصوصا افغاني کورنۍ زموږ هغه پلرونه زموږ مشران خپلې لور ته په دې اجازه نه ورکوي چې ستا د بوټانو غږ د یو چا ایمان لري، نو ته څنګه د دې په تلویزیون کې کینې یا ته خبر یې یا ته په راډیو کې ساغه اورېدل کېږي؟ خو اته تا د دفتر د دروازې نه راوباسي. نو اولین هغه ممانعت د کور نه را شروع شي دته چې د باندې څه حالت دی، د باندې څه وضعیت دی، چې سړی په سړک کې ودري، عسکر په سړک کې لکه شوې دا ویډیوګانې تاسو ګورئ خبره کوي کنه چې پخوانی د دولت خلک یا د پخوانی نظام خلک چې چرته پیدا کی و هلکې دي دبل کوي وژل شوي. نو تاسو هم چې وګورئ تاسو سره به مندې څه وشي. نو دغه ایره ده چې خلک هغه کدوی اوس هم یې چې راشي کار وکړي، هغه د خصوصا د ښځو په زړه کې دغه ډار دی، نشي تللی، نه غواړي چې لاړم شي. نو
مننه سونیا جانې، لمر سره د تلیفون پر لیکه پاته سې زبرت تاسو ته راځم. اوس هم زموږ د خبرونې دوهمه میلمانه لیمه هو تک چې هم په افغانستان کې خبریاله ده، لدی سره موږ د تلیفون لاري وصل سوي یو. لیمه جانې مننه چې لمر سره خبرې کوي.
مننه. سلامونه تاسو ته بشیر صاحب او د ازادۍ رادیو ټول اوریدونکو ته
سلامات اوسې. لیمه جانې، موږ پر دې موضوع باندې خبرې کولې چې په افغانستان کې خبریالانو ته څومره ډېر ستونزې زیاتې سوي دي او څومره ډېر خبریالان لدندو بیکاره سوي دي. د امنیتي ستونزو له کبله دوی په یو وضعیت کې دي او همداراز اقتصادي ستونزې دي. لیمه جانې، تاسو په دغو خبرو کې څه اضافه کول غواړئ د خبریالانو، په ځانګړې توګه د ښځینه خبریالانو د وضعیت په اړه؟
مننه. ډېره زیاته د جمهوري نظام له پرځولو سره ګڼې ستونزې په افغانستان کې راولاړې سوې، که هغه په سیاسي برخه کې وي که په اقتصادي برخه کې وي. همداسې ټول کارونه یې ګډوډ کړل په افغانستان کې. په خاص ډول باندې د ښځینهوو کارونه دلته ډېر له ستونزو سره مخ شول چې تر ډېره پورې اوس ښځینه کارکوونکي که هغه په دولتي اداراتو کې کار کوي هغوی ته اجازه نه ورکول کېږي چې دوی لاړې سي دفترونو ته او هغلته دندې چا کې. او د رسنیو په برخه کې هم اکثریت هغه 80% تقریبا مونږ 30% پوره ورته ویلې ستو ته ښځینه خبریالانې وي دلته له ګڼو رسنیو سره کار کاوه، اوس بې دندو دي او بې وظیفې ګرځي کې سره. تر ډېره پورې دلته د رسنیو ملاتړې جوته سوه چې په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان اکثریت لوی رسنۍ داخلي چې وي هغه د بهرنیو ډونرانو له لورې نه دوی تمویل کېدلې، خو اوس دوی خپل هغه تمویلوونکي بهرني له لاسه ورکړي دي. دوی نشي کولی چې پرسونل وساتي له ځان سره، یا هم تر ډېره پورې اکثره ادارات اوس په دې باندې نتکا کوي چې ښځینه خبریالانو ته اوس اړتیا نه لیدل کېږي، ځکه چې طالبان د ښځو مخالف دي، هغوی ته اجازه نه ورکوي د ګډون په ډېرو برنامو کې. یا هم تر ډېره پورې اوس تاسې لیدلي وي په د افغان رسنیو باندې لیدل کېږي چې اکثریت ښځینهو باندې اوس حجاب کوي. دا هغه ډول یو ډول محدودیت دی چې د افغان خبریالانو پر وړاندې زیاتی دي ورځ تر بلې. په تیر هفته کې هم د موږ په څیر باندې ګڼې افغان خبریالانې چې اداراتو ته مراجعه کوي، تر ډېره پورې طالبانو ورته وایي چې ولې له تاسو سره محرم نسته، محرم دي وي خبریالې څوک کېدای سي، له دې سره خو کوم په دفتر کې کوم خپلوان نسي نیولی، هغه د دې ورور واوسي، هغه د دې پلار واوسېږي، نو له دوی سره به څومره محرمان ګرځېږي. بیا د دندې په ځای کې که کومه ښځینه خبریاله هغلته کار کوي، نو له دفتر نه به یوازې هغه خبریاله نیول کېږي، له دوی سره خو پلار یا هم ورور مراجعه نسي کولای چې کومې ادارې ته ورسره راسي، او د طالبانو سره کومه ستونزه چې دوی له افغان خبریالانو سره البته طالبان یې لري دغه ستونزه ورسره حل سي، د هغه ستونزې دي چې اوس ګڼې خبریالان ورسره مخ دي. تر ډېره پورې به تاسو لیدلي چې اوس افغان خبریالانو باندې دلته حجاب لازمي کړی ده، او نور محدودیتونه هم د ښځینه خبریالانو پر وړاندې دوی راوستلي دي.
بله، تاسو ویل چې حجاب ور باندې اغوندي په شذو، آیا افغان شذو مخکې هم حجاب نه کاوه د افغان کلتور په مطابق یا د اسلام مطابق؟
حجاب کې د دلته یو سنتي ټولنه ده، او تر ډیره پورې افغانان خپل فرهنګ ته ډیر وخت ورکړی ده، خو بیا هم تر سنه یو هغه کوم څه چې یعنی اوبه وایو اصول دا دي چې حجاب ټیکرای دلته اغوستل سوی ده، خو ولې په کوم ډول باندې، لکه اوس چې طالبان په نجونو باندې محدودیتونه وضع کړي دي، او د نجونو خاندانه پرېږدي په رسنیو کې، په اکثریت تفریحي پروګرامونه دي دلته، ځینې نجونې ښځینه ژورنالستانې دلته مختوري، د کالیو په برخه کې دوی بندیز ور باندې لګولی ده چې دوی نسي کولی هغه غربي جامې مثلا پتلون دوی ته یو غربي جامه ده لنډې جامې دوی نه پرېږدي چې ښځینه خبریالانې اوس واغوندي، یا هم ټیکرای نسی کولای چې د ښځینه وشتان وروسته له دینه ښکاره سي، افغان خبریالانې نسی کولای چې په یو برنامه کې یو کانفرنس ته لاړې ته د نارینه و سره یو ځای په تالار کې کښېني، هغه ښځینه خبریاله مجبوره ده چې بله تالار نه بیرون درېږي، یا به هم که چیرې په وروستنیو چوکیو کې ورته جای پیدا سي چېرته چې هغلته نارینه ونه اوسېږي،
لمجانی زموږ میلمنې سونیا شینواری مخکې یادونه وکړه چې دا ستونزې مخکې هم موجودې وې، د اګست تر 15 مخکې هم اقتصادي ستونزې وې، او هم خبریالان په هدفي حملو کې وژل کېدل، تاسو په دې اړه څه وایست؟ آیا واقعا چې تر 15 اګست وروسته د خبریالانو ستونزې زیاتې سوې دي که مخکې هم دا ستونزې وې؟
خب مخکې کومې ستونزې چې دلته موجوده وې، اکثریت خبریالان که چیرې ماش هم دلته ټیټ و، خو بیا هم ګڼ خبریالان دلته په وسفو باندې منل سوي و، او دوی ته یو مصروفیت پیدا و چې دوی باید پکې کاري مصروفیت ولري. اوس اکثریت 80% خبریالان خپلو رسنیو له لاسه ورکړي دي، ډیر کم محدود شمیر خبریالان چې خپلو دندو ته دندې ترسره کوي. سره بیا ورسره په خوا کې ستونزې اوس تر ډېره بریده پورې هرې مرجې ته چې مراجعه کوې، کومه موضوع چې تاته درکول کېږي د دفتر له خوا نه، په هغه باندې غواړي ریپورټ جوړ کړي، د هغې موضوع مطابق اړوند معلومات ډېر نسي ترلاسه کولی. فرض کړو که چیرې په تېر حکومت کې به چیرته 14 وسوله، کورنۍ چارو وزارت به ټول ارقام به شریکول، همداسې روغتیا وزارت به ټول ارقام له رسنیو خبریالانو سره شریکول. اوس چې کوم چیرته 14 رامنځته سي، طالب چارواکي چې دي هغه معلومات نه درکوي چې په دې 14 کې د چا لاس و، څومره تلفات لري، کینی شاهدانو معلومات درکړي، بېښو تر ښکنې اړوندې ادارې هغه معلومات اوس نه در سره شریکوي پوره،
مننه لمجانی له موږ سره پر تلیفون پاته سي. زه به د سونیا شنواری څخه پوښتنه وکم. سونیا جانی، تاسو د خپل کار په اړه په اوس فعلاً تاسو آیا د خبریالی په توګه باندې خپل کار پر مخ وړئ که پر کور کښېنستل یاست؟
ملالی جانې، د دې نه مخکې چې دا 15 اګست شي، ځینې ستونزې وې موږ لپاره، چې څنګه مې چې وویل عام اقتصادي ستونزې وې، او هم نور امنیتي ستونزې وې، خصوصا ماته چې همدغه د طالبانو د یو غړي سره چې مرکه کړی وه او بیا هغه یې مرکې لږې ستونزې پیدا کړې. نو د هغې ستونزو په وجه ما وظیفه پرېښه وه، زه په سکرین باندې نه راتلم. یو غټ تهدید، یو غټ سانسور همدغه و چې یو ژورنالیست نه شي کړی د یو مشکل په خاطر په سکرین رانه شي. نو ما د همکاري ورسره خپل تلویزیون چندرو ده، مګر په سکرین باندې ما کار نه کړ.
ش سونیا جانی، تاسو دغه خبريالانې پیژنې چې د دې خاطر اوس چې اقتصادي وضعیت ډیر خراب شوی دی، دوی نور کارونه کوي لکه دست فروشي کوي یا همداسې غیر مسلکي کارونه نور کوي؟
بله، هو د سې ژورنالستان په شان مچې ماته دلته لکتري او هدا پوری خپل لته زنګون راوالي مسجونه کړي چې بل څوک په شان یا د کیمرا سنۍ ک ویډیو کلیپ ته او اډیو کلیپ ته ضرورت لري، موږ حاضر یو چې په مظاهره کې یا په هر حالت کې چې کوال خرو ک وهلکه ګو یا تراتایي موږ بیا مزو هغه کو تاسو ته کار کړو کمی می هر اقل $50 پورې ای موږ کومک وکړي چې موږ بچي یا موږ کورنۍ ستونزه کې ده. نو د دې ژورنالستان شته دی په افغانستان کې چې اوس هم د دغه ستونزو سره مل دی.
مننه سونیا جانی. لیما جانی، تاسو که د خپلې تجربې په اړه راته وایئ چې آیا تاسو له داسې خبریالانو سره چې ښځینه خبریالانې د هغوی سره په تماس کې یاست چې اوس له اقتصادي ستونزو کړیږي؟
تر ډیره پورې کومې خبریالانې به چې مونږ لیدلې په بهر په کانفرانسونو کې یا هم هغه خبریالانې چې زمونږ شناخت ورسره ډېر و، هغه تر ډېره پرېده پورې بهر تللې دي. کومې چې دلته دي اکثریت رسنیو اوس خپل معاشونه ډېر راکم کړي دي. اکثریت ښځینه خبریالانو سره اوس چې په دندو باندې دي چې پوښتنې کوو چې څومره تاسو ته معاش درکوي، په امتیازاتو کې خو به هم کمښت نه راغلی، نو هغوی وایي چې په 0% کې 40% معاش اوس له مونږ نه ګرځولی ده، یوازې 15% معاش اوس مونږ ته راکوي. خو بیا هم دوی وایي چې مونږ نسو کولای چې وظیفه پرېږدو، ځکه چې په نورو چینو کې اوس ادارات نشته چې ورسره کار وکړو، یا دغه حداقل 15% معاش هم چې دلته راکوي نو نسو کولای چې په بل ځای کې چې دا دنده پرېږدو، په بل ځای کې دنده ونیسو، نو دونه معاش به هم رانه کړي.
مننه سونیا جانی. تاسو د لیما جانی خبري واوریدلې چې د یو نارینه خپلوانو په اړه باندې ویل چې باید طالبانو ویل دي چې دغه باید یو ضروری او حتمی خبره وي چې د یو چا سره خپل نارینه خپلوان وي چې دوی د دینی لحاظ یو محرم بولي. تاسو څه فکر کوئ چې دغه څومره یو لوی او جدي خنډ کې د لاسي د ښځینه خبریالانو پر وړاندې؟
ملالی جان، څنګه چې ما مخکې مو ویل کنه چې دغه نژاد د طالبانی شریعت تر اوسه پورې افغانانو ته نه دی تشریح شوی چې دا یعنی څه. اسلام خو صحیح دی، د دوی د راتګ نه مخکې د افغانستان ټولنه ټوله مسلمانه وه، شکر خو په حجاب باندې په تلویزیونو کې را ظاهره کېده. تاسو د ګاونډي هیوادونو لرې نه، دغه لنډ د څنګه ګاونډي هیواد تلویزیون یا د نیوز برخه د افغانستان د نیوز سره تاسو ورتله کوي، تاسو وګورئ چې ضرورت یې په سر نشته، هیڅ خلاص دی، یعنی ټول ازادي ده ورته. افغانستان کې که دا نیوز وګورئ نو په هر تلویزیون کې چې منظم هغه خپل دریشي او ضرورت یې ورسره په سر باندې. نو زه نه پوهم چې دغه تشریح د دوی یا تعریف د دوی د اسلام نه کړی، صرف اسلام په افغانستان کې باید په خلکو باندې وقبول شي او بیا آیا د دې نه مخکې دا د افغانستان خلک کافر وو چې اوس باید دوی مسلمان شي؟ دا ترکیه هیواد را وګورئ، دا دوبۍ وګورئ، سعودي وګورئ، پاکستان وګورئ، ایران وګورئ، آیا په دوی کې مسلمانان نشته؟ یا د دوی اسلام غلط ده یا موږ رښتیا کافر وو؟ زه خو پوه نه شوم تر اوسه پورې. دوی دغه اعلامیه خپره کړه چې ښځې به په موټر کې ځان سره چې ځان کوي نه به کښېنئ، دوه ښځې به څنګ په څنګ ځان سره نږدې نه کښېنئ چې تاسو درنږدې، لکه موټروان ته ویل چې تاسو سره درنږدې کوي. نو په دې باندې زه پوه نه شوم، یو ښځه که ورور ونه لري یا پلار ونه لري هغه باید چرته لاړه نه شي، هغه باید کار ونه کړي. او بیا پاتې شو د ژورنالستانو، نه تنها د ژورنالستانو، د هر کارمند. زما څلور خویندې دي، څلور واړه وظیفې لري، لرمه یو ورور. نو دا یو ورور مکم ته ضرور شي؟ ښه، که دا یو ورور څلور خویندو ته کوم دي ته ځان ورسي، ښه که هغه ورور ما سره کښېني، خپل اولاد ته به، خپل کورنۍ ته به کار نه کوي، خپل ځان لپاره به څه شی نه کوي، هغه به ما سره بادیګار وي. دغه ځینې خبرې د دوی زه نه پوهېږم چې د منطق نه ورته لرې وایم، یا دوی د کس ته غواړي دغه حساسیتونه را وپاري. دغه ستونزې په کې دي، او خدای ده وکړي چې دغې ته دغه لکه د افراطي فکر وکړي.
مننه سونیا جانی. لیمه جانی، له تاسې به پوښتنه وکړم، آیا طالبانو تر اوسه پورې حجاب تشریح کړی دی چې حجاب څه معنی لري د دوی په نظر؟
کوم معلومات چې تر اوسه پورې مونږ ترلاسه کړي دي، تر اوسه پورې د حجاب په تړاو باندې کوم خاص معلومات خو نه دي ورکړي. خو د یوې غونډې ته چې زه تللی وم، د ښځینهوو غونډې، البته د ښځینهوو هغه غونډه د طالبانو د ملاتړ نه وه، هغلته ما ولیدل کوم معلومات چې مونږ ترلاسه کړل. ظاهرانه دې ته چې څنګه یوه ښځه د بلې ښځې په مقابل کې درېږي او هغه پر وړاندې ستونزې او مشکلات جوړوي، څنګه یوه ښځه د بلې ښځې د پرمختګ مخه نیول کېږي. د تعلیم تربیې په پوهنتون کې د طالبانو نه د ملاتړ غونډه وه، هغلته همدې ښځو د مونږ غوندې د پرمختللو کسانو، هغه کسان چې اوس د ښځو استازیتوب کوي، لکه په تیر دور کې که په پارلمان کې وي یا هم په اداراتو کې، رسمي اداراتو کې، هغو ښځینهوو کار کاوه. دوی د ټولو هغو ښځینهوو لاسته راوړنې هېڅ بللې، او یا هم یو تحقیرآمیز الفاظ ورته کارول چې دوی په تیر نظام کې کار کړی وه. تقریبا دا داسې وانګېرل کېدله، یا هم مانا مونږ کړې ده واخیستله، تر ډېره پورې هغو ښځو تاکید پر دې باندې کړ چې په تیرو شلو کلونو کې چا څه کار کړی ده، یا هم تحصیل کړی ده، زده کړې کړي دي، هغوی درس یې نه ده ویلی. بس خو دوی ویل چې د دوی په وینا باندې چې دوی عیاشۍ ته کار کړی ده. نو په دې نظام کې تیرو شلو کلونو کې خو مونږ هم درس ویلی ده، مونږ هم په بېلابېلو ادارو کې کار کړی ده د ژورنالیزم په برخه کې. نو څنګه دوی داسې کولی شي چې یوه ښځینه د بلې ښځینه پر وړاندې داسې یو قدم واخلي؟ او بل هم دا ده چې د ایجاب نه د دوی تعریف څه ده. مانا دا ده چې تېره ورځ ما په فیسبوکونو کې یو پوسټ ولید چې کوم طالب چارواکي دا خبره کړې وه چې اصلا ښځینه اوس په افغانستان کې حقوق ترلاسه کړل، ځکه تېر جمهوریت په اداراتو کې ورته جای ورکړی وه، دوی ته د کار زمینه برابره کړې وه، اوس ښځینه د مونږ په زړونو کې جای لري. له دې نه څه مانا اخیستل کېږي؟ یعنی ښځینه د نورې کار نه کوي، درس دې نه وایي، د مکتبونو تړل کېدل په میاستو باندې، تر دې چې دا د زمنۍ رخصتۍ ورباندې راغللې، د ښځینه اداراتو تړل کېدل، تر دې دمه پورې چې ښځینه نشي کولی اداراتو ته لاړې شي، د معاشونو نه ورکړه، هغه بېله ستونزه ده چې ښځینه ورسره لاس او ګریوان دي. دلته په افغانستان کې اوس هره کورنۍ چې ده، دوی حتماً د جګړې قرباني دي، یو څوک نه یو څوک په دې جګړه کې له لاسه ورکړي دي. نو چې لیوې لوري نه دی او ښځینه باندې کاري دفتر وتړل سي، له بل لوري نه دوی په افغانستان کې اکثریت ښځینه د کورنۍ سرپرست نه لري، اخر د دې ستونزو د حل لاره څه کېدلی سي؟ کاش طالب یو تګلاره یا هم یو پالیسي تشریح کړې وای چې هغه کسان چې په جګړه کې د خپل کورنۍ غړي له لاسه ورکړي دي، سرپرستان نه لري، یا هم ښځینه کار کوي تر اوسه پورې نفقه یې برابرول د خپل کورنۍ لپاره، دوی یو پلان هم تشریح کړی وای چې د هغوی لپاره دوی سمراست کوي، د کار زمینه ورته برابرې، یا هم دوی هیڅ نور ښځینه ته د کار اجازه نه ورکوي، د زده کړو اجازه نه ورکوي. نو د دوی تګلاره روښانه شوی وای.
مننه لیمه جانی. سونیا جانی، اخري پوښتنه بل تاسو وکم، تاسو طالبانو ته څه مشوره لرئ چې د ښځینه خبريالانو په برخه کې دوی باید څه وکړي چې ښځې له دغه وضعیت څخه د باندې راووزي او د خوندیتوب احساس وکړي؟
مننه منالی جانی د دې پوښتنې نه. طالبانو ته ځکه هر څومره مشوره ورم کړمه، ټوله نړۍ ورته یو طرف ته شوې مشوره ورکوي، هغوی د چا نه مني، خو بیا هم موږ به هغه خپل تر کوم حده پورې چې توان لرو د دوی په مقابل کې به، نه تنها د دوی، هر هغه څوک چې د ښځو یا د هر انسان حق خو لاندې کوي، هغې په مخ کې به ودرګو او غږ به پورته کړو. ګورئ، ښځو سره په افغانستان کې نه تنها اوس ظلم روان دی، نه مخکې مو ځینې میرمنې، زه باوجود دې چې میرمنه یم، خو ګیله کني لرم چې زنه خپل ځان لپاره کار وکړه، هغه خزه چې په اطرافو کې وي، هغه خزه چې ضرورت لرو ده هغوی لاسنیوی ونه کړه. نن هم هغه دی زمونږ ملالې لیمې خور یاده وکړه چې داسې خزه شته چې هغه خپل سره وځای تغییر کړه، اوس دوی په صف کې ولاړې دي او دغه موږ غوښتل ښځې چې کار هم کړی دی، ستونزې هم تېرې کړې دي، سبق هم ویلی ځان لپاره حلال روزي راوړو، نو موږ غلط ثابت یا تا بد نمونه رب.
سلامات اوسې سونیا جانې، ډېره مننه ستاسو د ګډون څخه په دې خبرونه کې. اوریدونکو، د خبرونې وخت پای ته رسیدلی دی. بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.